ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خپرونه د آزادۍ په څپو کې پروګرام لپاره ځانګړې ده. احمد شیبر د دې خپرونې کوربه دی. دا خپرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري، خو تر ټولو زیات ګواښ سره یې مخامخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان اوسمهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تیره د سیلابونو، وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړې له جدي ستونزو سره لاس ګرېوان دی. یوناما زیاتوي اوسمهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري. یوناما ټینګار کوي چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ، د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا، د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. د یوناما د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات تاوان کلیوالو خلکو، پتیره خځو او ماشومانو ترسیږي. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې د خوندي ژوند په لټه کې دي په خپلو قلمرونو کې د استوګنې اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ وکړ چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی چې له دې هېواده ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. اسلام آباد وایي اوسمهال له اوولس لکو ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دېره دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تیره هغه چې د نجونو زده کړې محدودوي، په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې زیانمن کړي دي. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی او وایي طالبان د خپلو هغو ایناو او بخې د خپلو هغو ویناو په عملي کولو کې پاتې راغلي چې ټولو افغانانو ته به د پوهنې ښه کیفیت یقیني کوي. د سیګار راپور یادونه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوي ښوونځي د ورانېدو په حال کې دي. ښوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي یا یې معاشونه کم شوي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډېر دینی مطالب پکې دي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي، ځکه چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکې او محصلان نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي دي. ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحدانو، اسرائیل او اوکراین لپاره د سل میلیارد ډالره بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بایدن بیګا له سپینې ماڼۍ ولس ته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید تړلی وباله او ویل چې روسیا او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره ګواښونه دي.
حماس او پوتین د دوو بېلابېلو ګواښونو استازي دي، خو یو مشترک ټکی لري چې دوی دواړه غواړي په خپل چم ګاونډ کې ډیموکراسي شنډه کړي او په بشپړ ډول یې له منځه یوسي.
بایدن وویل د راتلونکي کال لپاره له کانګرس څخه څه باندې سل میلیارد ډالر غواړي او دا پیسې د ده په وینا د اسرائیل او اوکراین لپاره چې په جګړه کې دي خورا مهمې دي. بایدن له دې وینا مخکې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او پر کیف د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې د واشنګټن د بشپړ ملاتړ ډاډې ورکړ.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلمه کوم. ل پاکستان د یو میلیون او څه باندې ولک افغان کډوالو په ناسرګند برخلیک بحث لرو. د افغانانو ته د اسلام آباد د ورکړې ضرب العجل تر دوه اونیو لنډه موده پاتې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې وویل چې څه باندې یو میلیون اولک افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري که د نومبر تر لومړۍ نیټې له دغه هېواده ونوځي په زوره به یې وباسي. په تیرو نشته درې اونیو کې پاکستانی پولیسو پر افغان کډوالو کړي تنګه کړي ده. یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په یو راپور کې چې د چهارشنبه پر ځخ پور کړ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 15مې پورې 13,300 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د آی او ایم په وینا د دې کډوالو سربیره د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې 644 افغانان پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې یوازې د چهارشنبه یعنې د اکتوبر په 13مه 15,104 افغانان د تورخم او سپین بولدک د لارو افغانستان ته ستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سیشنبه پر سوبیل چې د پاکستان د پریکړه به په ځانګړي ډول هغه افغانان زیانمن کړي چې د سر د ساتنې په خاطر پاکستان ته تللي دي. د شورا د پاکستان د حکومت غوښتنه ده چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه شړي. طالبانو د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د سنیدونکو افغانانو لپاره د لنډمهاله اوسېدو په خاطر کم جوړ کړی دی. د طالبانو د کډوالو او سنیدونکو چارو وزارت په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره موقتی کم د چهارشنبه پروس پرانیست. دا کم د طالبانو په وینا د 1500 کورنیو د اوسېدو لپاره بسنه کوي. په داس شرایطو کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه ده، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، دومره لویه شمېره کډوال که خپل وطن ته ستانه شي ستونزې به پسې زیاتې نه شي. دا پوښتنه هم د ځینو په باور په ځای ده چې پردی کټ تر نیمو شپو دی او تر کله به افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د دې لپاره مو دلته د بحث په خاطر په ماسکو کې پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکې غوث جان باز ته مو بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتونکې سید زاکر شاه سادات ته مو بلنه ورکړې ده. میلمانه په خبرونه کې را سره دي. د دوی هرکلی کوم. لومړی سادات صاحب، ک لتا سو وورو څه فکر کوي ک دغه کډوال په راتلونکو سکمو دوه نوې کې افغانستان ته په زور ستانه شي، او یا لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه ځینې افغانان په خپل خوښه افغانستان ته ستنه شي؟ وضعیت په څنګه شي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو د پروګرام درنو ملمنو ته، ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دا یو ډول څورونه دي چې گاوند ملکونه یې په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه د یو توطیې په شان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. ګرچه دا فشارونه ډیر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنی دا بالکل ناشونه کار دی او دا نو جفا ده د مهاجر سره چې کیږي، د چا به ژوند په خطر کې وي، د چا به واقعا اقتصادي حالت ښه نه وي، د هغې په واجبات هلته مهاجر وي. لکن پاکستان دوه مخه لري د دینه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي، چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لویه بودیجه ترلاسه کړي لکه پوکای چې هم همداسې کول. نو طالبان ته هم په کار ده چې خپل تابعیه ولري، خای نه فایده
مانه نه. صدات صاحب، دې ته بیا راشو چې طالبان باید څه وکړي. رمضان با صاحب څنګه د کډوال په دې موده کې ستانه شي؟
سلام تاسو ته محترم اوریدین کو تاسو بحث کې ګرنوالو ته طبعا چې نه دا خو د ناممکن او نشون کې کار دی، او هغه اقدام ته چې د پاکستان ملیتریستي چارواکي غواړي متواصل شي دا یو تقابل دی هم د افغانانو سره هم د ملل متحد دغه ټولو کنوانو سنو سره. بشري حقوق ته حقوقو نه کاملا یو سرغړونه ده، یو بیرحمی ده، او طبعا چې دا ناممکن کار دی په دغه سې لنډه موده کې په دغه شمېر.
جان باسب او بخشه، ولی داسې فکر کوي چې دا ناممکن دی؟ د پاکستان صدر اعظم ویلی دی، سرپرست داخله وزیر ویلی دی، او د سیشن بی پورس باندې داسې راپورونه خپره شول چې د پاکستان د پوځ مشر هم دغه پریکړه تایید کړه. او په پاکستان کې چې ازادي راډو د افغان کډوالو په وینا کوم راپورونه لري، مثلا په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په کوټه کې، په پېښور کې او د پاکستان په نورو ښارونو کې، د کورونو چشتنانو ته ویل دي چې د نومبر تر لمړی نیټه پورې باید هیڅ افغان ساس کورونو کې په کرایه باندې ژوندونه کی. بیا هم فکر کوي چې دا ناممکن ده.
ها نغې خو خپل اقدامات کوي، خپل تهدیدونه کوي، بلا شک به مونږ په دې جریان کې هرڅو کېدای شي چې د زور نه به هم کار واخلي، خو دا فزیکي ناممکنه ده. ښاغلی شبر، په دغه کچه، په دغه تعداد مهاجرین دی په دې لنډه موده کې وطن ته راستانه شي، دا یو غیر عادلانه، غیر بشري، غیر انساني، غیر قانوني اقدام ده چې د ټول دنیا د انتقاد سره مخامخ شو. همدغه پرون تاسو حتما اخبار طبعا چې د ټول نه ښه تعقیبوئ چې زموږ متحد استازي پاکستان هیواد ته تقریبا د څه ګواښونه ویلې چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده او دغه پروسه دې ودروي. نو په دې ترتیب زه دې نتیجې ته رسېږم چې البته چې دا یو تهدید دی، البته چې یو چې دا زموږ هغه ډېر ځپل شوي بیچاره وطنوال به په پاکستان کې زیانمن شي، هم معنوي هم فزیکي د توهین به شي، تاخیر به شي. خو په دغه شمېره د افغانانو وتل د پاکستان نه فزیکي ناممکن دي. او دا یو ځل بیا کې اصلي هویت د پاکستان میلیټریستي چارواکو د دوی هغه مناسبات افغانستان سره، د دوی هغه چلند افغانانو سره، او هیله ده چې افغانان که تر اوسه پورې پوه شوي نه اوسېږي، وروسته د دې دی پوه شي چې هر هیواد ته ضرورت نه ده چې موږ ووایو چې دا زموږ ورور هیواد دی. پاکستان یو دښمن هیواد دی. پاکستان چارواکي د افغانستان دښمنان دي. دغه دوه کلو کې ښاغلی شبر، پاکستان د ملل متحد نه $4.5 میلیارد اخیستی دي. $4.5 میلیارد تاسو کولی شئ دا چک کړئ. نو معلومه ده چې دا پیسې چیرته ځي؟ د چا جیبونو ته ځي؟ دا پیسې د همدغه پاکستاني ملیتریستي حاکمانو جیبونو ته ځي، او لپاره دي چې دغه پیسې په مهاجرینو باندې ونه ویشل شي. دوی داسې یو اقدام ته لاس اچوي، هغه ظالمانه اقدام ته چې زموږ مهاجرین د پاکستان نه کاږي. او دا هغه وضعیت دی چې ټوله دنیا په دې پوهېږي، او افغانان نور هم په دې سر خلاص.
البته له قانوني پلوه ما دا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره شریک کړه. هغه ویل
نن که تاسو د تیرو 15 کالو تاریخ په نظر وزغلوي، نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی، دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1955 د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بلدا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغه ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، خالیګه ده غټه.
پاکستان د کډوالو په برخه کې کوم نړیوال کنوانسیونونه چې دی هغه نه دی لاسلیک کړي، او کله چې وایي چې دغه افغانان یا دغه بهرنیان په دې وطن کې اوسي او قانوني اسناد نه لري، نو ولاره ورته لري چې د لخپل خاوري وباسي. خو جنبه سپستا سودا خبره چې په فزیکی حساب باندې آیا ممکنه ده چې د تورخم او سپین بولدک او د میرامشاله لري دغمره کډوال په دغمره لنډه موده کې له پاکستان افغانستان ته لاړ شي او کنه؟ دا سوال بیا خپل ځای دی. له اسلام آباد ته یو میرمن، یو افغان کډوال زکیه خفوري را سره ده، د واتس اپ لاره را سره وصل شوې ده. له دوی په واره اغلی غفوری، تاسو څنګه له ستونزې سره مخامخ شوي یاستې؟ تر اوسه پورې پولیس تاسو در غلې تاسو کوټه شي تاسو ته ویل دي چې له کور ووځي؟
السلام علیکم، خدای یو کی تاسو خیر. بلې، اوس نن مهال چې څنګه چې تاسو کوی افغان پاکستان کې د افغانانو ستونزې ډېر زیاتې، او ایسو کوم نشته هغه سره مرسته وکي. او زمونږ مخکې کوڅه کې راغلي وا پولیسان، او هغه کسان چې دلته اوسېدل هغه ته ویل چې تاسو خامخا خپل کور خوشې کې او لاړ شي، ځکه چې موږ کوم کسان چې هغه نارینه و هغه خپل ځان سره ویور، او څوک چې نور کسان هغه سره نور ټول کسان کور کېو او هغه طویل و چې تاسو اسناد نه لري تاسو کولای شي چې اسلام آباد خوشی کې او بیرته خپل وطن ته لاړ شي کنه مونږ خپل راځو او تاسو وړو یو دې ستونزې دي چې افغانان دلته مخامخ دي خو داسې کس نشته چې دوی سره مرسته وکړي او دوی رهنمایي وکړي یا دوی سره داسې
او بخښه تاسو په خپل د پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري
بله زمونږه ویزا شته مونږ هم دلته دوه کال کېږي
څوک چې ویزا لري هغه سره پولیس غرس نه لري
نه کوم څوک چې ویزا لري قانوني دي هغه سره هیڅ غرض نه لري او راځي دا هغه کورم لټي چې اسنادونه چکی ګوري چې اسنادونه یعنی ویزا او پاسپورت لري هغه سره هیڅ مشکل نه لري
ستاسو داسې پیژندوي او یا خپلوان شته چې په دې تیرو څباندې دوه نه وي کې له اسلام آباد بیرته د افغانستان په خاطر لی یا نور شهرونو ته کډه شوی
او ډیر خلک دي همدا اوس د دوه ورځې مخکې زمونږ فیملی او دلته بهیریه ټاون کې اوسېدل هغه اسنادونه بالکل نو هغه سره بیا هغه خپل هغه کوم کور چې دوی کرانه اخیسته او هغه کس ورته ویل و چې تاسو کور خوشی کې بس لاړ شي هغه نو مجبور شول چې خپل کالی ټول کې او بیرته افغانستان ته لاړ شي
یعنی د غویره عمومي په اسلام آباد کې خبره ده او په اسلام آباد کې چې کوم راپورونه ازادي راډو لري سبان دي 40,000 افغانان ژوند کوي ستاسو په باور چالتہ ژوند کوي ډیر کسان د پاکستان ویزا نه لري او کنه اکثریت ویزا لري
نه د سده کې ډیر کسان لریم او ډیر کسان دي چې نه لري څنګه چې مونږ احوال لرو کسان نه کنه پینډي کې هیڅ څوک هم د سکور نه چې هغه سره ویزا یې راول پنڈی کې سو کسان چې افغانان اوسي هغه سره بالکل ویزا نشته ټول سره او بیا اسلام آباد کې دلته G9 G8 او دلته داسې ځایو کې بیا ټول ویزا لري ځکه چې هغه لیګل دلته اوسيږي
زکه غفوري ډېر مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته بیرته به بحث تر وګرځو ساده څه په دغه یو حالت کې چې د افغانان په پاکستان کې په دغه حالت کې سره مخامخ دي که څه هم مخکې جانباز صاحب دا توضیح کړ چې په فزیکی لحاظ دا ممکن نه ده چې دومره مهاجر بیرته افغانستان ته ستنه شي لیکن په ورته وخت کې هر هغه امر یا هر هغه فرمان چې د چارواکو له خوا صادر شوی وي په دې سترګه هم باید ورته ونه کتل شي چې ممکن نه ده افغانان باید څوک
مخامخ دلته خو انساني احساس هم مطرح ده او افغانان ته مسئولیت په لحاظ خپل د مهاجر ورون د پاره تابع کول په کار دی لکه دا چې څومره امکانات شتون لري دا به بیل خبره ده بل اخوان افغانستان په خپل یا د وسنۍ حاکم نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا اقتصادي فشارونو اچول فقط موویل چې دوه مختلف راغلي په اصطلاح لاملونه لري چې دوی غویا دا غواړي چې مثلا په هر قیمت چې کیږي دا اوسني حاکمانو سره چې دوی څو ځله ټکر راغلي دوی ځان ته تابع کوي او د دوی د خواستونو مطابق دوی هم حرکتونه وکړي او یا دا چې واقعا هغه ډیر په خوان په تاریخ کې دا شیان تکرار شوي دي په دې تیرو سلو کلونو کې چې موږ د شمال د خوانه هم همداسې تر فشارونو لاندې د مهاجرتونو تر فشارونو لاندې راوستل شوی ځکه چې پخوانی امیر آهنین امیر په نامه چې څوک وو عبدالرحمن خان دا په وخت کې دا کار شو دوی عین کاپی کړی دی او د دوی دواړه وزیر خارجهګان د دوی او د ایران د ملاقات نه وروسته دوی علني دا تصمیم ونیو او د دې دواړه نه یعنی د دې تمه افغانان باید ونه لري لکه څنګه چې د جانباز ته په خبرو کې اشاره و دا هیواد کلم په نامه شو توګه جوړه شوی ده او نیمایی زمونږ د هیواد برخه هم پکې غصب ده اخواته پښتانه هم چې کوم دی هغوی هم ځانته افغانان وایي خو دا افغانان دي او هغه یې افغانان دي یا په ځانګړي توګه کارته ویم چې د خپل شوی کرخي دواړه پاته قومونه چې کم دي که اخوا ته په اسلام مومن ده د پاته مومن ده کلته افریدي د پاته افریدي که اخوا ته شینوار دي پاته شینوار دي تر چمنه پورې چم ده سزای تر اسې ګرو پورې دا د دغه دوی لول اصلا د ابتدا نه ډیر ظالمانه شوی ده او اوس هم دغه تسلسل په یو شکل دغه کرخه چې وته په لشوایا دغه اغزن پات تیر شوی په دې کې اته په قانوني نظام چې د جمهوریت په نامه یزيده د هم دې شي سره توافق نه درلوده لکه د دې چې په حساب چې وطن زمونږ په کنټرول کې نه و دا غي فند هم امریکایانو ورکړی و نو دا شوم وته پر شو دا سلسلتان یعنی هغه ستپ بای ستپ یا قدم په قدم هغه توطئې دي چې د افغانستان وګړو ته په اصطلاح دا د ابتدا نه
مننه صدات صاحب مننه صدات صاحب په تبیت کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویاند حشمت الله وجدانی چې په خپل په اسلام آباد کې ژوند کوي وایي چې د افغانانو ژوند په پاکستان کې ورستر بلی په ترخه دود او سخت کې شي دا څرګندونه اور
دا غم اعلان نوروز ته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړي دي ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونټ کې ژوند تیري دوی نشي کولای چې د باندې وځي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي دا غویر دوی ته یو څه ستونزه پیدا کړي دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسی دا غوی مالکان لخوا دوی طویل سوي دي چې د اکتوبر د یو درشم نوټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کی نو خپل هوا ته د ولارسي
جان باس د شاخلی سم د خبري وکړي د په طبي کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویاند شاخلی وجداني او مخکې د اسلام آباد یو اوسیدونکو زکیا غفوری هم را سره و د دوی خبرو ته چې ګورو او د پاکستان د حکومت لوري چې فشارونه ته ګورو هلته چې ځینې افغانان کوم اجتماعي لري دوی مجبور دي چې هغه وپلوري یعنی دغه فشارونه که چیرته دغه ممکن نه وي چې ټول افغانستان ته راشي په عین وخت کې کېدای شي چې په دوه میاشتو درو میاشتو کې څلورو میاشتو کې ممکن دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي څنګه دا څنګه
مخاله شبر دلته مونږ وینو چې یو ډیر سنجول شوی سیاسي لوبه رامنځته شوې ده پاکستان دلته د وی خوا په کابل کې او په قندهار کې د حکومت رامنځته کې کاملا متی دی او تړلې دی پاکستان ته د بلې خوا دغه حاکمیت تر هغې بریده غواړي نور هم ټیک کې ضعیف کې چې دغه وابستګي او دغه تړلتیا یې بالکل دې څخه ته ورسوي چې نور دوی حتی د اعتراض غږ ونه لري او مخصوصا هغه کوم چلند چې ټي ټي پي سره روان دی هیڅ نوه زمینه د دې پیدا نه شي چې د پاکستان په خلاف دې څوک حرکت وکړي یعنی یو سوټا یو دسی یو دنده د پاکستان په لاس کې چې دوه سره لري او په دواړو افغانستان وهي د یو خوا د طالبانو په واسطه د بل خوا ټول هغه فشار چې کولی شي یغې نه استفاده کړي که هغه اقتصادي ده که هغه بشري ده دغه خو افغانستان ته یو بشري ناورین دی افغانستان په داسې یو حال کې نه دی چې په دومره کچه خپل مهاجرین دغه اوس سمدلاسه افغانستان کې ومني
او تابن چې دا د افغانستان وضعیت خرابوي جان باسب کچرتا شاته وګرځو پوتیرو شلو کلونو کې چې میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل فکر نه کوي چې د افغانستان د وخت حکومتونو وړې لویا تیر وطن ممکن هم دا و چې دغه کډوالو ته زمينه برابر نه کړی چې افغانستان ته راشي خپله
شکه چې دا به تیر وطن و با خو اوس دوه کال کېږي خاله چې موږ چې هغه پخوانی نظام نشته اوس موږ نه پوهېږو کېدلې په تاریخ باندې کنه اوس موږ په نن ورځې کې یو نن ورځې یو څوک دی په نوم د طالب چې ځان ته امارت وایي او دا مکلف دی د افغانانو د ژوند خوندیتوب د خاطر دوی باید دا شرایط په نظر کې ونیسي دوی د افغانستان د خلکو د ژوند خوندیتوب د خدماتو د ارائه لپاره کوم تدابیر نیولې دي دوی کله حاضریږي چې خپل روابط خپل مناسبات پاکستان سره تعریف کړي دوی د پاکستان نه څه غواړي پاکستان د دوی نه څه غواړي دا د ریشي د تعریف کتر هغه چې دا تعریف نشي تر هغه چې پاکستان زمونږه خاوره په توپونو په هوانونو ولي او دوی ورته هم د څه واځ خپل پاتې وسی تر هغه چې دوی وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی په پاکستان کې روا نه دی نو تابن د تخکاره د چې پاکستان هر څه چې وغواړي په افغانستاني کړي لکه اوس چې دوی 3 میلیارډ ډالر په دوه کالو کې پاکستان واخیستل د ملل متحد نه د یونیسف نه د یونیسکو نه په لاسو نورو خیریه موسسونو د دې کومه برخه د افغان کډوالو باندې وبچل شو دغه اوس دغه پیسې زیدم دغه پاکستانی ملیتریستانو نظامیانو او استخباراتو
ما نه نه البته البته دی دقیق ارقام نه لرو چې 2 روپی پاکستان تر لاسه کړی دی او 2 روپی په کډوالو مصرف کړی دی دقیق ارقام نشته دقیق ارقام نشته ساده
څه خو هم د هغه بین ملي علي شاګرد يم
چې به څه نه کنه ساده څه دا خو د افغانستان اوسنی شرایط شو په کابل کې د سیاسي حکومت واکمن د تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې هغه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی په دغه شرایطو کې طالبان څه کولای شي چې د دې کډوالو مخاوني سي ځکه چې کدا کډوال افغانستان ته د ژمي په درشل کې راغلل خو د دوی په دغه حکومت هم فشار لري زیاتی شي
د قانوني لحاظ طالبان په خپل مخ نه وای نشي ځکه چې خلک د افغانستان تابعي دي نه یوازې چې مخې نشینی ولا بلکې د غوی له خدمت لپاره باید شپه او ورځ دوی تابعیا وي او علاوه چې هر کمترین امکانات هم لري او د ټول نه مهمه دا چې نړیوال سازمان خپل ونډه باید په دې برخه کې بالکل په ایمرجنسی حالت کې یا په عاجل حالت کې خپل عاجل زنګ دی وغه کې چې د وی شته کله چې ګوري چې پاکستان داسې سپینسترګي کوي او د هیڅ ډول انساني طرف هم نه کار نه اخلي بیا خو مجبور دی چې دوی ورته تابع وو کې چې هر څنګه کیږي ځکه چې د مخنیوي خو ناممکن چې سړی وي خپل کور ته راځن تر څو دروازه بنده ده مرزه نو چې خپل کور ته راځي خدای دې راولي لکه شرایط دغه څه دی چې د تاریخي دښمن باندې اعتماد کول او نتیجه دا ده چې په تیر په اندته د اسکلونو کې په مختلفو دلایلو په مختلفو نمونو باندې د دې تاریخي دښمن دي خوانه هم ځلیل شوی او هم تکول شوی او هم وران شوی او په اخر کې دغه د دې لوبه د یو تش په نامه اسلامي هیواد په نامه چې د کله کله د اوسنی حاکمان وی چې ورور هیواد پاکستان زور ته په ژوند کې ورور هیواد په نامه نو وینم او بل دا چې هغه مظلوم پښتانه چې اخواتم اسیران دي او وی هم چې ځان ته افغانان وی دا وی خالم د دینه بتر دي او وی تر نن پورې تقریبا 2000 کسان په وی کې د قومي مشران وژل شوی دي یا مړي ژوند دي ورکړ شوی دي په عین نامه ځکه چې وی هم د افغانان غږ پورته کوي نو دې د تور خطا دي چې د پاته ام د پښتون ژغورنې کوردن ورډیر استلا زبر ځواک شوی الته طالبان دغونه په اسلام مصالحانه اقدامات کوي الته بلوچستان هر ورځ په اسلام پنجابیان وژنې او د دې ملک چې باندې ټکونه کوي نو دوی نه لار ورکه ده چې اقتصاد هسې ماته شو او څلور پاته پښتانه هم راته ودرېدلې دي په جګړې دي بلوچستان هم راته ودرېدلې او ممکن داسې تصور دوی سره وي چې ګواکي دغه مهاجرین چې دلته دي دغه مهاجرین نه شاید دغه امکانات د خلک یعنی ګټه اخلي او په موږ فشارونه زیاتوي نو په کار په دغه چې اوسنی حاکمان چې په هر قیمت کېږي خا نړیوال سازمان د طریقه خا نور گاونډیان سره د وسوي چې موږ ټول اس ملکونو سره مراویدي لرو مراویدي لري د ټول اس ملکونو نه د مرسته وغواړي ځان ورته چمتو کی افغانستان د افغانانو خوره ده هر افغان حق لري چې په هر لويشت کې چې غواړي ژوند وکړي
مننه صادق صاحب لایې خبرتیا وروسته بحث دوام ورک
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
اوس د دې ټاپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري د خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com کې هم اوریدل شي احمد شبرم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مومل مانه دی غوث جان باز په ماسکو کې خپل افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کتونکو په خبرونه کې مو عزیز الدین معارض هم بلنه ورکړې و د غو سره ټلیفون رابطه نشو ټینګولای نه پېښم چې څه ټکنیکی مشکل پکې راخلې ده موضوع مو ده چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د اکتوبر تر اخیره پورې به 1,000,000 او ولکه افغانان لخپل خاورې باسي چې چرته دوی خپل خوشا بیرته افغانستان ته ستانه نشول تر اوسه پورې د آی او ایم یا د کډوالو د نړیوال سازمان په وینا په 1,000 افغانان د تیرو دوو نوو پترس کې افغانستان ته ستانه شوې دي چې د 1,000,000 او 1,000,000 ولکه له جملې دا ډیره کم شمیره ده سادات صاحب مخکې مستاسو نظر واخیست که چرته دا پوښتنه له تاسو وکم اوس هم د شک په حالت کې یو چې آیا پاکستان پر راتلونکو لاسو ورځو کې ولسو ورځو کې خپل تصمیم بدلوي او کنه لیکن که چرته د رسنیو کې د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته وګورو د سیشن بي پور د پاکستان د پوز مشر په اسلام آباد کې وی غونډه ته وویل چې دا پریکړه باید تطبیق شي. د تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورته خبره کړې و چې لدی نه پښا کې شو او د پاکستان سرپرست صدر اعظم هم همدا خبره کړې ده. بیرته کدی مسلې ته راشو، آیا افغانان ته په کار نه ده چې آماده ووسی او داس فکرونه کې چې اسلام آباد بل خپل پریکړه پښا شي؟
کاملا افغانان باید دې ته آماده ووسی، او دا نن نه کېږي، سبا ته کېدونکی دی، که بل سبا ته نه کېږي نو راتلونکي دوه میاشتې کې کېدونکی دی. ځکه د دې نه باید سړی باغه پښتو متل لري چې پردی کټ د نیمه شپه وي، همدا مثال دی. اوله خو موږ دا تر اوسه پورې دغه خپله غصبه شوې سیمې چې کوم دي، چې د فاټا او پاټا مسایل دي، د زموږ د تاریخي کشالي لا د دوی سره پاتې دي. هغه تاریخي کشالو له موږ لا وتلي نه یو، چې که نړیوال سازمان له تاریخ وي او که دا د لاس او ګریوان مسله وي، دا کشالې مو لا ورسره پراتې دي. او په ډېرو ډېرو ځایونو کې، په ډېرو ولایتونو کې موږ ته تر 15-20 کیلومتره دوی را دننه شوي دي، د هغې خیالي کرښې نه هم. د هغې سربیره افغانان باید د هر حالت دپاره چمتو وي، او افغانان په دې باید وپوهېږي چې په نړۍ کې هېڅ داسې یو په ځانګړې توګه په ګاونډ کې هېڅ داسې یو هېواد نشته چې د دوی واقعي دوستان وي. موږ باید خپلو کې خپل وحدت سره تامین کړو، په هر حالت تېرې ترخې تجربې چې تیر شوي هغه بیا نه تکرارو، او کوشش به دا وکړو چې د هر یو دغه ګاونډ نه چې دغه تاریخي درس چې موږ ته راکړ شو، اوس یا د ایران نه او یا په ځانګړې توګه د پاکستان نه، د دې درس نه باید موږ عبرت واخلو، او راتلونکي دپاره باید دومره ملا تړلي ولاړو شو چې هېڅ پردي ته ملاس د خیر لاس مو اوږد نه وي، او هر څه چې کوو خپل په کور کې به سره جوړېږو. لیکن د دغه وژنو او ټکونو په اصطلاح ځانځانۍ نه لاس په سر، د دې نه بغیر افغانان بله لاره نه لري چې مګر دا چې خپله په خپل ملا وتړي، او دا چې موږ هر تاریخي دښمن کور ته ورننوځو، هغه قامقا خپل د ګټو لپاره زموږ غلطه ګټه پورته کړي.
مننه صادق صاحب. دا پښتنه چې څنګه افغانان لاس یو کولی شي مهمه ده، خو په دغه افغانانو کې چې له پاکستانه احتمالا افغانستان ته وځي، ډیر داسې کسان هم شته چې هغوی د طالبانو سره مشکل لري. دوی په تیر نظام کې په مختلفو پوستونو کې کار کړی دی. جانبا صاحب، د دغو کسانو برخلیک باید څرنګه شي؟ فکر نه کوي چې نوره نړۍ چې دوی ته د مهاجرت ژمنه ورکړې ده، ژر تر ژره باید دا چاري بشپړې کړي او دوی وروغوړي؟
او نور هیوادونه خو تر ډیره بریده هغه وادي چې کلی دي، افغانان چې باید وکړل شي وژغورل شي، یعنی تر ډیره بریده دغه لړۍ روانه ده. خو هلته هم بل پروسیجرونه لري چې هغوی باید طی کړي. نو د پاکستان په زړه خو دا کار نه شي کولی. هغه هیوادونه هم مستقل هیوادونه دي، د خپلو قوانینو په چارچوب کې به هغه اقدامات کوي. دا اوس مثلا دغه کاناډا ته تر څلوېښت زره افغانان راوستل شوي دي، همداسې متحده ایالاتو ته، نورو هیوادو ته، اروپایي هیوادو ته. خو دا خو یو پروسه ده.
جان باز صاحب وبخشئ، دلته سوال دا اوسي، مثلا ځینو غربي هیوادونو دغه افغانانو ته ویلي دي د دې لپاره چې د مهاجرت چارې مو ګړندۍ شي، تاسو پاکستان ته لاړ شئ، او دوی انتظار دي، خصوصا په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ژوند کوي. د پاکستان د پولیسو د شمیرو له مخې چې په تیرو دوونیو کې په اسلام آباد کې سروې کړې ده، څه باندې 40 زره افغانان ژوند کوي، چې د دوی یو لویه برخه بهر ته تګ ته انتظار دي، او کارونه هم شوي دي. ځینې کسان حتی په هوټلونو کې اوسي، مثلا د بریتانیا کډوال چې بریتانیا ته ځي، هغوی په هوټلونو کې ژوند کوي، د هوټل مصارف هم د بریتانیا لخوا ورکول کیږي. آیا د سیولاره نه د پکار چې دغه کډوال یا دریم هیواد ته انتقال کړي، او بیا د کې بهیر بشپړی شي، او دا بشپړ کې خطر سره پوری پتیرو 900 ورځې کې پاکستان تقریبا اعلان کړی دی، تقریبا 900 ورځې وشوي، هیڅ د سی اقدام نه دی شوی د دې هیواد لوري.
د فکر نکوم چې دا یو اقدام موشي د پاکستان د فازه کې، چې پاکستان په اصولو برابر هیواد نه دی، قوانینو متکی هیواد نه دی. هغه هغه حاکم سیاسي یا ملټریستي کوم اجنډا چې لري هغه تطبیقوي، او د ټول د مخه په افغانانو د پخواشنی سره تطبیقوي. دلته نو تاسو ډیر دنده زیاتین کی هغه شبري، یعنی درته نه یو چې دغه غږ پورته کړي او دغه غږ تازه وساتي. بیا هم وایم نور هیوادونه د پاکستان په اجنډا نشي روانېدلی. پاکستان خپل اجنډا لري چې په افغانانو یې تطبیقوي په ډېرې خواشنۍ سره او په ډېرې بېرحمۍ سره. نور هیوادونه چې هغه وعده یې کړې ده چې په دغه تعداد افغانان راباسي، هغه دا کار کوي ننی که سبای کدی یو کال پترات کی البته چې دا پروسه لا مونږ نه شو کولای چې مونږ کول شو وواړو چې هیوا دونه زبخل مې ملي نو ولي کړ دی او افغان په هیڅ تاسو مولي کې نور دوستان دبل نه ورکو خو هغه هیوا دونه خپل شرایط او خپل پروسیجرو ته په کتو دا کار وکړي تر دې ورځې دا فکر کېده چې ټول افغانستان کې پخوانی چارواکو ته یا منسوبینو ته خطر مواجه او تهدید مواجه او هغه نه وخت نه اوسه چلار شي پاکستان ته لګلګه حالت به خوندې وسیږي اما پاکستان دا چې وګونه را چلند را شروع کړی ډیر بیرحمانه دي خلکو په مقابل کې چې دا باید وغندل شي او موږ تاسو ټول باید دا غراچو کو پاکستان ګوري فقط او فقط د افغانانو په مقابل کې دا چلند کوي هغه مهاجر چې راځي د هندستان نه هغه په مقابل کې هیڅ نه و منفی چلند تاسو نه ګوري په دا حال کې چې دا غوې تعداد به نه
خیر هغه مهاجر خو ډیر پخاره غلی دي له 1980 کال وروسته چې کوم مهاجر راغلی دی خو د پاکستان تابعیت تر لاسه کړی دی نو د پاکستان خلک بله
ډېرې تلاسه کړې دا اوسم روان دي اوسم راځي او ډېرې تابعیت نه لري هغه شبر
خیر حکومت د مهاجرین سه کوم مهاجرین سه دوی ورتوی چې په کراچي کې وو سي سياسي تحریک لري مهاجر مومنت غورزنګ دی خو یالت شوند کې په پېښور کې میو شمیر مهاجر له هند راغلي دي خو بیا هم د دوی داخلي موضوع ده سادات صاحب مخ کې چې تاسو وویل چې افغانان باید لاسونه یو کې د خپل ستونزو له خاطر افغانان ډیر متفرق دي په کابل کې چې کوم واکمن نظام دی دا نړیوال پرسمنت نه دی پېښندلې دوی صرف هغه خلک په ځان را ټول کړی دي چې له دوی سره په دغه 13 شلو کلونو یا 14 شلو کلونو کې په جګړو کې بوختو نور افغانان پکې نشته او هغه افغانان چې له افغانستان بهر تللی دي هغه په خپل منځونو کې متحد یا یو لاس نه دي متفرق دي او په داس شرایط کې څنګه ممکن ده چې افغانان متحد شي
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان د 13 پینځه تاریخ کلن تاریخوالو او تپلچو جګړو په ترڅ کې په مختلفو ډلو ویشل شوی خلک دي او دا صد داخلي لاسونه دي او څه بهرني لاسونه چې د دوی نه مختلف ډلې جوړې کړې دي او یو د بل په مقابل کې کارولې دي خپل د ګټو لپاره او افغانان په خیاري په کار ده چې دومره وخت په تیرې دوه نیمایي پیړۍ ته ورسېدو نږدې او ته په دې کې تقریبا چې زه ورکه ماشوم چې ما سر پورته کو چې د تاور د کو د تانه را په دې خوا د خلک او پرچم تر دا اوس حالت پورې چې زه وینم افغانانو دې توفیق نه دی کړی بهر کې هم چې دی په اصطلاح غزان ته روخان فکران وایي یا باسوادان وایي د دې په بحثونه کې اکثره ګرون کوم زما سنگرم ایوازه فقط د ملي ګټو ساتل دی او د سیواد وګړو ترمنځ دی اوالي په خاطر د دې کار کوم خو چې څومره کوشش کوم تر اوسه پورې په دې بریالی شوی نه یم چې یو څوک د غزانځاني خپل ځان نه کم کی یا یو پاو کم کی او لک کاته تاګو کی د دې لپاره چې وایي اوالي ته ورسیږو ګوتی یو بل ته وسم نیول کیږي او د هغې او تر شا چې ویني د مختلفو ډلې تپلې چې دي د مختلفو ځایونو دوی حامیان لري او دا لاملونه دي چې اکثرا د افغانانو په منځ کې دغه توپیرونه ته نور هم شدت ورکړي او په ځانګړې توګه اوسني حاکمان چې بیا ځان ته په اصطلاح د دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارویان وایي دوی ته په کار ده چې اوس هماغې عدالت نه کار واخلي ځکه چې داسې یو ظلم سره چې افغانان په ټوله نړۍ کې مخامخ دي په لارو کې بې عزته کېږي په اوبو کې ډوبېږي مړ کېږي جسدونه نه لاسته نه راځي د ترکیې ظالم سرحدیانې په اصطلاح په هغه رقم باندې وهل ټکول کوي د ایران یې هغه رقم کوي پاکستان کې داسې کېږي دلته هم چې راځي سره تر تبدیل مقدم د اوکراین په اصطلاح مهاجرین دي اوکراین اولویت لري په ټول اروپا کې د افغانانو نه یعنی د توپیرونه شته دي اوس په کار دغه حاکمانه ته ده چې حد اقل اوس دوی مسؤلین دي دوی خدمتګاران دي وطن باید اوسي دوی باید دا ثابته کړي او وقې په عمل کې چې دغه دلته او هلته موږ کله کله اورو چې په شخصي دښمنۍ کې بعض پخوانی چې د پخوانی دولت کارمندانو په بعض ولایتونو کې دا اوس هم ترور کیږي وجل کیږي یا تختول کیږي دغه شیان د دې لامل شوي دي چې دا وطن د مخزون نه خلاص شي او دا کسان په تخت باندې په اصطلاح باندې لشي ایزان ایران تر څو له پاکستان نه حیات کی او هلته د دغه سیو ضلالت ځان سره مخامخ دي
دوی ته په کار ده چې دا تدابیر باید ونیسي، د دغه څه بې باسخاصه قتل او قتال مخه ونیسي، او د ولسته خپل ډاډګیرنه ورکړي چې په هر حالت کې موږ ستاسو خدمتګاران یو او واقعي خدمتګاران باندې بدل شي. کار اهل کار ته وسپاري، واقعا د ولس او د نظام ترمنځ واټن دی ورکړي.
مننه صادق صاحب. یو اوریدونکو انتظار پات شوی دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکه مهرباني وکړي. ازادي سپوک پروګرام دی.
مننه شبر صاحب محترمه، سلامونه تا ته میلمنو ته زنه بیولا زابلای د زابل اوسیدون کی دا وخت له غزنی خبري کوم.
مهرباني شرغلاست.
ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم. میلمنو نه می هم پښتنه هم داده سی دا چې محترمه میلمنو زه ډیر وړوکه ماشومم، ما به د جماعت له مخه د پټاوی له مخه لسپنجیرو مشرانو نه دا خبري اوریدي نن خو پاکستان داسې کړی دی، هسې کړی دی، دا وادي مت کړی دی، یعنی دا شل کال سیزما یات سی موږ هیڅ خوږه خاطره نه دینرو، بلکې ټولې ترخه ترخه همیشه وادي مت کړی دی. نو دا چې همیشه موږ پاکستان ته زارې کوو وزر کوو، نو دا مشته مهمه نه ده چې د خپل ماجرینو لپاره، د خپل ځوانانو لپاره، د خپل وطنوالو لپاره عدد له وزیر وزارې نظام بچ بدلته یو شارګور شو ته جوړ کړي یو ولایت ورته مشخص کو بیخي د دې ماجرینو په نومونو. نو ترڅو به زموږ افغان ولس هلته در بدر ګرځي، نن له یو مهاجر سره تلته غدم راته بیخي جړه پریاد کوي سی هر ځای سی کله سی هم ما پولیس نسی لمانه، یعنی ولکاټم لرم، هغه قانوني اسنادم لرم، خو لاغي سره سره لمانه پزراو زراو پیسې په هر اپټکه اخی. نو دا چیز موږ د ماجرینو نه پیسې اخستل کیږي، زورول کیږي، آیا مهمه نه ده چې موږ پاورن اقدام وکړو، د خپل اسلامي امارات نه اقدام وکړو چې افغان ماجرین د دې وینا د دې وزر بزارینه هم دلته را کډوال کو. ډیره مننه،
ډیره مننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جانباز صاحب، د دې اوریدونکو په دې خبرو په اړه څه تاسو نظر؟
زه خو د اوریدونکو د نظر سره موافق یم، خو که اوس بیا راته دا نوې شبکه چې دا شل کال مخکې څه کېدل، زه مخکې شل کال کې کوم چارواکی نه وم، زه یو عادي ډیپلوماتوم کار مې کاوه خارج کې.
ما کله درته ویل وا جان باس، ما خدا درته ویل مال پریشل کلونو کې باید دا کار شوی وای کنه،
څه باید شوی وای. خبر دی کې د خبر څه مدرن چې او زه مثلا دغه انتظار د طالب نه لرم، یعنی که هر څو غړي شي ما ته دغه سهار تر ماقام وای چې طالب امنیت راوړی دی، طالب د سکیورټی، طالب د سکیورټی، زه ورته وایم چې طالب د دې جوګن نه دی چې د افغان منافعونه حمایت کی، دا افغانستان د لوړو منافعونه دفاع وشکړي، افغانستان کې کار ایجاد کی، افغانستان کې ظرفیتو ته متوجه شي. دا ظرفیت نه لري طالب او دا خدمات ارائه کول نه شي. نو په دې ترتیب زه د افغانستان وضعیت او د افغانستان دغه زابلی وروشي خبره وکړه، زه ورسره بالکل موافق یم. خو دغه زابلی سید دلال شي طالب ته یو خط ولیکي، ما او تاته ولی وایي کنه، خو یو خط ولیکي طالب ته، دغه څوک چې په قندار کې ناست چې هیڅ په سر کولای دی، یا دا نور ته چې په کابل کې دي، دوی ته د خاطر لیک ورته ودی وایي چې وخلکو تاسو خو چې حاکمانسته، حاکمان په دې معنا نه چې تاسو دلته په خلکو باندې امر نه کوي، ځان خو چې قدرت لرم، ما فتح کړی ده، تاسو د دې د پر ځای راغلي چې د خلکو ته خدمات راکړي، یو خدمات دا چې خلکو ته کار ایجاد کړي، خلکو ته کور او ډوډۍ پیدا کړي. ایا تاسو په دې دوه کلو کې څه ده پاسه په دغه سلسله کې کوم اقدامات کړی؟ تاسو مثلا څو کړل چې د خلک تاسو نه لکه د جمهوریت بعد د بیخي بعد صفر ضرب صفر د جمهوریت، اوس دوه کاله او درې میاشتې تاسو په قدرت کې یاستي، اوس تاسو وایي چې د خلک په دغه کچه ولی ایران په تسکی دا خو عادي خلک دي، دا خو چارواکي ډیره چارواکي.
دلته جانباز صاحب، دلته سوال دا ده د افغانستان، د افغانستان سیاسي واک د همدې خلکو په لاس کې دی، په پاکستان کې یو میلیون اول ک افغانان د پاکستان له خاورې د شړلو له تهدید سره مخامخ دي، څه باید وشي؟ دا سوال مهم دی. دا چې خو طالبان څنګه دي یا څنګه نه دي، یعنی په دې شرایطو کې چې دوی ورځي واک ته طالب په لاس کې دی، مثلا لکه مخکې چې سادات صاحب وویل او یا لکه او ایم چې وای تر اوسه پورې فردن ودیر زر افغانان الته ورغلي دي څه باندې، لیکن دغه باقی مانده افغانان که افغانستان ته زی باید څه وشي؟ دغه سوال مهمه ده. دا چې طالب کار ور کوي کنه ور کوي خو هغه د واضح خبره ده چې دوی وایي چې یوازې کارونه زموږ د خلکو لپاره دي او پټیټه رتبه کې پخواني مامورین شته.
ګورې چې ورسه کزما په زړه وسی کې یو افغان او د انسان په حیث دغه زو ته هم باید په خارج کې نه وځي، ټول باید لاړ خپل وطن ته. خو خبره دا ده چې څو شرایط دې ته باید مهیا شي. یو د ژوند خوندیتوب، د حیثیت خوندیتوب، د کار موندنه او فزیکي ارامتیا. درست اوس دا وایي چې طالب په دغه څه لپاره دوه کاله او درې میاشتې کې دغه مسایلو ته کوم کار کړی دی؟ اخو راځي معززم تزي ساده ته بلار شي فرزن کنه ویلای شي طالب شه راشه ما ته بیا ته زور ته ویم چې تا ته بیا ته کوم د څه شي د پاره د کوم کوم ستا پاره
خیر دا کوم دا کوم مهاجرین په پاکستان کې ووسی هغه متاسفانه کچرته د پاکستان دغه پریکړه غالبا تر دغه شیبي پورې چې زله تاسو سره خبرې کوم او د پاکستاني چارواکو څرګندون یا اعلامي ل ازادي راډیو مخبري کړی دي د پاکستان په دې تصمیم کې قاطع دی. دا که پورستی شبکه پریکړه بدل کړه بیل خبره ده کنه دغه کډوال به ورزی عمل ته، لیکن د دوی
مسولیت بالکل تاسو پښتنه بالکل بالکل ډیره ښه پښتنه او په ځای ده ځوان چې د دوی مسولیت ته د موږ د پاکستان نه څه ګل کوو. پاکستان زموږ دښمن دی که طالب په دې نه پوهیږي نو لار دي شي د سره د متولد شي کای پوش. پاکستان د افغانستان دښمن دی، موږ څه انتظار لرو؟ خو دا خلک چې راځي افغانستان ته لکه چې دوستانو وویل د خپل کور ته راځي کنه، خپل کور ته راځي. نو چې کور ته راځي د دوی د ژوند خوندیتوب، د کار خوندیتوب، د حیثیت خوندیتوب، دا ټول دغه حاکمې ډلې چې ځان ته امارت وایي د دغې په اوږو پرېوځي. دوی باید دا شرایط ورته مهیا کړي که دوی د کار خلک دي، د کار اهل دي، او کدی هڅه طالباني
مانانه جان باسه مانانه
دا نتیجه نه دي. خلکو وضعیت به نور
مانانه
دفاع خو په پاکستان کې دوی داغونه نشي کولای.
صدات صاحب اوسنی شرایط ته لکه څنګه چې مخکې جان باسه صاحب ته هم ویل شرایط ته په کتو دا چې فرزن دا تغییر راشي دا تغییر راشي دا تغییر راشي اخو وای نه برازي پوسنی شرایطو کې باید څو شي. دا خبره ډیره زیاته مهمه ده، یعنی دغه 1,000,000 ولکه افغانان له همدې تهدید سره مخامخ دي چې پاکستان له خپل خاورې وشړي او پاکستان شکاره وایي چې دا اسناد نه لري. ملګری ملتونه هم دوی ته څه نشوي ویلی، ملګری ملتونه صرف یو تقاضا کوي چې دا کسان مباسي.
بله شکه چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې ځان حاکم نظام بولي د دوی مسؤلیت ده. دوی که حاکم نظام دي د دوی دنده خدمت ده، دولس خدمت ده، دولس دپاره آسانتیاوی ده، سر زمانت ده، کار شرایط برابر اول، حتی ده پسیحی برخه که ده شرایط برابر اول. ده غوص مثلا ده مهاجرین رازی ده دیر پاره واکن ده مهاجرین رو ده تانگی ماهرین باید در اب مکل مکی را غند که حتی ده نرین پر زوم کنفرانس کالونه که باید نظر واخلی چې څنګه ده دغه شی لپاره تابعه وشي، څنګه وشو کولای چې ده پنری که افغانان ته راغون کو لکه اوس چې د هر هیواد نه مګه خیر ټولو خپل د افغانان نه د زلزلې د پلو د لپاره مختلفو چارو په کار اچولي. حتی تر دې حده پورې افغانان خپل مسؤلیت لري چې په بهر کې کمیږي لکه ما غونډې تاسو غونډې دې ترې پام ویج که چېرته دغه حاکم نظام هم دومره ناتوانه شي چې نشي کولای شرایط برابر کړي، دا زموږ ټولو فرض جوړیږي چې خپل هغه بدبختو مهاجرو ته شرایط برابر کړو تر هغه حد پورې چې کولای شو. لکن اوسنی حاکم نظام وایي چې دوی څوارلس یا شپاړس هیوادونو سره مراوضه لري، چې کله مراوضه لري دا اوس باید د ټولو هیوادو باندې غږ وکړي چې وروره په ما خو دغه ظلم پاکستان کوي، سبا ته ایران هم کوي، دا شی را روان دی. تاسو په دې برخه کې موږ سره څه شی کولای شئ؟
بله تاسو دا ویل چې عادي افغانان هم باید هڅه وکړي. عادي افغانان چې د بهر ته تللي دي چشمیر هم میلیونونو ترسي، دوی څه کولای شي؟
بیل شکه دوی په نړۍ کې مظاهرات راستلی شي، دوی په نړۍ کې تظاهرات د هر پارلمان مخې ته راوباسي، د سرنوشت په تعیین په خاطر، د هغوی ته د انساني ژوند د حق ورکولو په خاطر، هلته وي خاص د ویستلو مسله وي خاص درېم ګړې ملک ته لیږي خاص څلورم ګړې ملک ته وړيږي خو چې دغې حالت د چا به ژوند د خطر سره مخامخ وي پخوانی چارواکی بي ته به هغه داسې لاس تړلی به اوس وسپارې حاکم نظام ته او هغه به سبا باندې ژوندی ختم به وي. دا ډېر نور جزیات دې مسایلو کې شته چې دې لپاره توجه کول پکار دي. افغانان د هر چا کور کورنۍ په دې حالت سره مخامخ دی. زما به مې ستاسو به مې د نورو به مې
خو په دې برخه کې محترم په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم افغانان چې په بهر کې دي بیخي پټه خوله دي، دوی هیڅ هم نه دي کړي، همداسې نه ده؟
له بده مرغه د کومې ورځې نه چې دغه د جبهې په اصطلاح مقاومت په نامه غږونه راپورته شو، دا افغانان را سره متفرقه کړه. له بده د هغې نه مخکې زما په یاد دی د هغې مظاهرې چې دلته په لندن کې مسلسل وشوي، چې د 1000 کسو په شمول دا د افغانانو اتحاد یې وښوده چې لکه تیلاو راووتل. 1000 افغانان چا په لندن کې نه وو راټول کړي کله، لیکن دلته راټول شول. بیا په دویم ځلې بیا هم تقریبا 3000 پورې راټول شول ورته د افغانانو د سر د خوندي کولو په خاطر، د افغانانو د عزت د ساتلو په خاطر، د افغانانو د ملي ګټو د حفاظت په خاطر دا په کار ده. موږ په تیر ظلم دا کار کړی و، تللي و تر جنیبه پورې، بیا کولی شو دا قطار وتړو، بیا به لاړ شو تر جنیبه پورې، بیا به دا غږ راپورته کړو. خو په متحده کېدای شي دا هر څه، دا چې په ځانځانۍ بدله شي او دا چې ډلې ډلبازي شي او دا چې قومندان د تیر قومندانان لکه اوس موجودیت اعلان کړه په امریکې کې راته ناز دی، پرون هم څه وکړه چې د ټول پوځ سره میدان پرېښو وتښتېدې، اوس په امریکې کې راته جبهه اعلانې. د افغانانو د وژلو دپاره په اصلاح نوې لارې مه خلاصه کړئ، د افغانانو د یووالي دپاره لارې خلاص کړئ، د افغانانو ته د جرګې لارې خلاصې کړئ، د افغانانو د حق د خوندي کولو په خاطر په حساب ملا وتړئ. تاسو په ځانونه هغه دی په هر ځای کې ورسوه که هلته میلیونونه ذخیره کړه، دلته هم په اصطلاح پې کورونه واخیسته یا ختم شو وکړو، اوس بیا نور ځوانان تحریک کوي د قتل قتال دپاره بله جګړه په هېواد کې دننه کوي. دواړه خوانه چې دا ووژل شي بیا څوک وژل کېږي؟ بیا افغانان وژل کېږي؟ بیا زما کور ویجاړ دی؟ ولې باید دا څه وکړم؟ ولې د یو حل لارې دپاره، انساني حل لارې دپاره فکر ونه کړم؟ ولې دې ته فکر ونه کړم چې دغه څوک دې ته دغه ډالو ټالو تپل تر شا چې دا دغه دوه درې کسه دلته والته فرانسه کې او دلته هلته تحریک کې په میدان را ودرئ، یا دې دپاره چې بیا لاړ شي او بله جګړه په افغانستان کې پیل شي. اوس جګړه نشته په دې دوه کاله کې، هر د اقل هغه دا ټول نیګټیو پوینټونه چې یو خواته په اصطلاح سړی وتي وي چې دا نیمایي بدنه د هېواد فلج ده، فعلا د تعلیم او کار د وجه د موږ د خویندو او میندو دا بالکل ما، لیکن دا نور مثبت کارونه خو باید سره ومني کنه، چې دا څومره چې روان دي که چېرته داسې په تېر نظام کې داسې د فساد مخه نیول شوی وای، آیا دا د پوشتیفي مثال نه شي ورکولی؟ آیا د دغې نورو بندونو مثال تاسو نه شي ورکولی؟ دا بنسټیز کارونه خو باید سره سترګې پرې پټې نه کړي. هر افغان ته دا مسؤلیت دی. اوسنی حاکم نظام نه یوازې چې هلته د آبادۍ په برخه کې کار کوي، باید کار اهل کار ته هم وسپاري. افغانانو ته د اعتماد فضا باید جوړه کړي. د دې او د ولس ترمنځ واټن دی، دا واټن دې باید ختم کړي. دا واټن دی په فاتن کې او ولته دی ځای کې خپل څنګه
من نه ساده صاحب جان واسب دغه په بهر کې افغانان چې ساده صاحب نه میم د پښتنه وکړه، بهر کې افغانان د دې خاطر چې دغه 1,000,000 او څه باندې ولک افغانان له پاکستانه په زور ونه ایستل شي، څه باید وکړي او څه کولای شي؟
که شبه ته په ډېر خوشنۍ سره زه به دا ووایم چې دغه بهر میش افغانان زه شخصا ډېره تمنا لرم. دوی ډېر په خود خویدان او افتراق کې خیل دي او ډېر دوب دي، نو دوی نه زه انتظار نه لرم. ښه، زه به دا هم ووایم چې کاشکې وشي مظاهرې وشي د ملل متحد دفترونو په مقابل کې د سی او وي یووالی راوښودل شي په دغه موضوع کې. خو د هرات موضوع موږ تاسو ولیده چې ډېر لوی ناورین و، او دغه بهر میشتو افغانانو مثلا څه وکړل؟ پانتتی خدای وکي زه هم دا بلم چې دغه بلنه ورکوم ټول افغانانو ته، ځان ته چې په دې قسمت کې زه به مثلا تاسو غونډې درنو مطبوعات سره نور سره مصاحبې وکړم، خپل غږ به کوم ایمیلونه به ولیکم دې هیوادو د ملل متحد ته. ښه ده چې زه هلته مثلا د زما همکاران د نورو هیوادو ډیپلوماتان زه یو چې دا پیژنم په ملل متحد کې، په ژنیو کې مثلا، په مسکو کې، په نورو هیوادو کې، په پاریس کې، دوی ته ایمیلونه ولیکم، سل فیصد لیکم، کولی شم تاسو ته کاپیګانې در ولیکم، سیسي کا چې ولیکم، هیڅ مشکل دی که زه نه وینم. خو ټوله خبره دی کې ده من شبر صاحب چې طالب دغه ناورین دا منځته شوی د طالب د لاسه. طالب دی زړه ښه کي خبرو اترو ته، نه هغه پخواني فاسدو مفسدو او غاصبو ته، نه خیر. په افغانستان بیا ما بار بار ویلي دي چې په افغانستان کې ډېر بازرفیت اشخاص ته چې هغه افغانستان ته متحد دي. که دوی یو ملی حکومت نه وای مګه ټول ګډون د استلام نه پخېږي اصلا، یا افغانستان شمول ملی حکومت حاکمیت ایجاد نه کیږي زموږ ورځ تر دې بل خرابېږي. په افغانستان کې که قانون حاکم نشي، په افغانستان کې که موږ یو مشروع نظام رامنځته نه کړو، د افغانستان به بالاخره په یو کنډوالۍ تبدیل شي او همدغه څو ملایان به پکې پاتې اوسېږي، بیا به قشتېپې ته خوشحالي د به دغه د قشتېپې کانال نه زه نه پوهېږم کومې ځمکې به دوی خړوبي کوي، هلته به څوک پاتې اوسېږي په دې دښتو بیابانو کې په دې ښارو کې د قشتېپې شاوخوا ته. په داسې حال کې چې ته کار ایجاد نه کوې، کار ظرفیت ایجاد نه کوې، ته خلکو سره
خبرې جنباس په دې کې دا تاسو خبره چې یو قانوني حکومت راشي او افغانان سره نږدې شي او دا وشي او هغه وشي او د بیان ازادي هم پکې وي او مختلف افغانان هم وي، دا خو طبي خبره ده چې دا خو به یو ائیډیال حالت وي. اما کچیرته د بحث نقطې تراشو په داس شرایطو کې چې په دوه اونیو کې پاکستان تصمیم نیسي چې 1,000,000 ولکه افغانان خپل خاوري وشړي، په دغه شرایطو کې څنګه افغانان کولای شي چې سیاسي اختلافات اړخ ته کی او یو حل لاره پیدا کی؟
او راځي چې دا بلنه دوی ته ورکو، دا خواهش دوی نه وکړو، دا عذر وکړو. زه هیڅ چا سره مختلف نه کوم، شبیر صاحب هغه څوک چې افغانستان ته متحد دی، هغه وسله ایزه جګړه کوي، هغه صلح امیزه جګړه کوي، د افغانستان د پاره کوي، افغانان نه وژني، افغانان نه وژني درست، او افغانستان د پاره کوي. زه ورسره ولاړم په هر مظاهره کې، ورسره ولاړم علامه په کار اچوم، فکر مخفلا اچوم، ژبه خپل په کار اچوم، ورسره مهرباني دی چې نور خل دې لیدیشان نه تیر شي، د خودخواهی نه دې تیر شي، دا شخصي او خودونه دې تیر شي، دا فلانه مینه کوکیږي، بسانه مینه کوکیږي، پرون راته سلام نه واچولې، دا د فلاني قوم دې، دا د مستاني قوم، دا شیان دې ماشومان دې دوی وړکتون کلا پاتې دي. اما بیا هم وای مثلا یو کار دی وکی طالب اخاله شبر دا ودی وای دا نن دې اعلان کی کته یو افغان مثلا تر شپږ میاشتو نورو پورې چې زور ته شرایط ایجادوم، ته افغانستان ته راولېږي په زوره په جبره، زه تور هم دروازه بندوم چې ستا صادرات منځنۍ اسیا ته نور لاړ نشي. ودی کی کنه دغه کار هغله شبر، دغه یو اقدام ده، دغه یو ننګ ده، دفاع ده، د خپلو خلکو نه هر یو وادي کوي. ځکه مثلا د افغانستان چارواکي وای او دا صلاحیت مې درلودې، دغه اوس مې تور هم د پاکستان په ټوکو باندې بندو او شپږ میاشتې مې د پاکستان وخت اخیست، مثلا وایم کېدای شي زیات، تر هغې چې ما د مهاجرینو ته ځای برابر کړی وای، کور مې ورته برابر کړی وای، عیاش او عبادت مې تامین کړی وای. ودی چې دغه کار طالب که دغه هغه اوري
مننه په دې ساده صاحب نظر واخل، ساده صاحب
زورمنی
کارمنی مننه ساده صاحب، تاسو د خبرونه ورسوي تر رسیدلی او تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي؟ وخت کم دی د ماجرونو د استلو ضرب لا جلته، او څه باید وشي؟
سر ټولو اړین چې وینم فقط نړیوال فشارونه باید په پاکستان اضافه شي، افغانان د په متحده توګه په ټولو هیوادونو کې مشترک مظاهرات تر اوسه، او حاکم نظام چې هر څو ځان بولي، طالب بولي، امارت بولي، د دې مخنیوی د پاره خپل د کوم هیوادونو سره چې دوی اوس وایي چې څوارلس هیوادونو سره موږ براوی دي لرو، د دوی نه د مرستو لپاره اقل تقاضا ولري، او د هغوی نه د خواهش وکړي چې په پاکستان دا فشار راوړي چې داسې ظالمانه عمل دي ونکړي، او د هغه سربیره خپل تابعیت هم ورته ولري، او په ټولو افغانانو باندې هم بیا په ټوله نړۍ کې دا کوم چې لومړی کرښې کې زه تاسو سره ولاړم، د مرستو لړۍ بیا ورته پام کې ولري، جاري وساتي، لکه څنګه مو چې خپل همت وښودو د هرات د خلکو سره. نو بد حالت راځي، بد حالت کې بیا ویو بد حالت لې بل ورور نه لګي، مګر خپل ورور دې درته ودرېږي، او دې حالت کې خپل هر ورور او هر خور د پاره باید ودرېږي. لکن د پاکستان سره د هیڅ ډول ترحم تم کول چې هر څوک زمونږ حاکم نظام چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره لږ درم چمتواله خي، پاکستان او ایران زمونږ ابدي دښمنان دي، دا نه غواړي په هیڅ صورت.
ساده صاحب، د افغانستان د نننه افغانان چې یو لوی برخه بې وزله خلک هم پکې شته، هغه مرسته کولای شي چې تاسو په باور؟
یعنی زه یقین لرم چې افغانستان کې دومره درسوان دي خلک لاشته دي، ټول هم د فقر سره نه دي مخامخ، لا ډېر داسې د عزیزی ته پر شمول داسې بډایان شته چې د دولت پر کچې باندې مرستې عراق ته ولېږلې، یعنی 200 میلیونه یو تاجر ولېږلې. دا موږ داسې کسان هم لرو چې د شرایط ورته تلبیه کاندي او د نړیوال سازمان نه تر ډېره بریده پورې دا تمه ځي چې د دې مخنیوي په خاطر او د دې تابعیت په خاطر د وطني حاکم نظام سره چې هر څنګه کېږي باید قدم وچت کړي، ځکه دا د افغانستان د افغانانو د سرنوشت مسله ده، د ژوند مسله ده او د دوی د سر خوندي کولو. او یا دا چې یو سیمه د بیخي د سولې د ولایت په نامه اعلان شي، او د سولې ولایت کې په اصلاح شته ته ورانې دښتې دي، دا ورانې دښتې د نړیوال سازمان تر نظر لاندې د سر خوندیتوب ضمانت هم باید وشي دغه کسانو چې که بېرته راځي.
ډېره مننه سید ذکر الله سادات د سیاسي چارو کتونکی، غوث جان باز، له تاسو هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.